السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل قربا منورشانې کې هلي پیرزونه قبول کړي د دې خبرونه په اول نیمه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمه کې یې دوه هفتواري خبرونه پر غنې او د نیمه نړۍ غږ اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بشیر غواخ وړاندې کوي
لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان کورنو چارو وزیر وای په ملکی ځینې ادارې د پارلمان واک محدودول غواړي افغان او امریکای چارواکو د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي او په فلسطین کې حماس ډله د خپل مخالف فتی ګوند سره د پخلاینې خبرو ته سره شوې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان کورنو چار وزیر او د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال وای په ملکی ځینې ادارې د پارلمنت قانوني بالادستی نه مني نوموړی پرون اسلام آباد کې خبرونه ته د سپریم کورټ دغه پریکړه په یادولو سره چې په خوانی وزیر اعظم نور شریف له دندې لرې کړ وویل چې د دوی حکومت خلاف سازشونه روان دي
پاکستان کے آئین کے اندر
ہر پاکستان پائین کی ہر ادارے واک معلوم دے پارلمان د شلو کروڑو خلقو استازی توب گئی خدا سے معلوم گی چدلتا زنی ادارے پارلمان بے اہمیت کئی او دخ پل واک لہدا سرغڑ و رکھئی دے کار منگ اندیخ من کھڑی ہو دا مسلبہ دا پارلمان غڑو سرا شریکو او حقوی سربا پی سلام مشورہ کو
زیر بحث لائیں گے
نواز شریف د جولای په 28 تاریخ دغه پر کورنۍ د درغلي او تورنو څړل لپاره جوړ پانامه کیس کې لدی وجنه اهل اعلان شو چې نوموړي د خپل زوی کمپنۍ کې مقرره تنخواه په اړه انتخاباتو کمیشن نو خبر کړي خو نواز شریف وایي ځکه چې نو ویلي چې دا تنخواه نه ده اخیستي سپریم کورټ د تیر جمعې په ورځ یادې فیصلې ته د بیا کتنې درخواست رد کړ نن د لاهور په ان یو سل شل هغې حلقې کې رای اچول پیل شول چې د پخواني وزیر اعظم نو شریف تر نه اهل اعلانېدو وروسته په قامي اسمبلۍ کې خالی شوې ده د ټاکنو د حکمران مسلم لیگ نون لخوا د نو شریف خزه کلسوم نواز د تحریک انصاف ډاکټر یاسمین رشید او پیپلز ګوند فیصل میر مهم امیدواران ګڼل کېږي دلته تر څلوېښتو زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي دي قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو د نظم اداره وی غواړي د ورغزو مموزي قام بې کورشي په زرګونو خلک خپل سیمو ته ستانه کی د دې ادارې یو چارواکي عادل ظهور پرون مشال رډو ته ویل امکان لري چې تر نومبر پورې د کډوال لاړ شي خو په کوهاټ کې میشته مموزي قام د ځوانانو د کمیټې یو مشر حلیم ورغزي پرون مشال رډو ته ویل چې چارواکي دې د خبرو په ځای عملی ګامونه واخلي
کم شرایطی هغه شرایط اور تر زمونږ مشران منل دي مونږه سکیورټی فورسز ولا ترام مطلب میټینګ شوی دي مونږه پولیټیکل ایجنټ سره میټینګ شوی دي د دې په باوجود هم کمی وعده کړی ته تاسو به واپس کېږو نن د سبا دا خو اوس په ټول د مولا کوم معاملې هغه د ډډ لاک شکار ده
له اورګزو څخه په 2010 کال کې د پوځي عملیاتو جګړو لوجې په زرګونو خلک به کور شي و چې ځنې لا هم په خیبر پښتونخوا کې اوسېږي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ورځنی سفر د ترکمنستان پلازمینې اشقابات ته ورغی هغه دغه دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې نوموړی به د ترکمنستان او تاجکستان ولسمشرانو سره پر جلا کتنو سربیره د آسیایي لوبو د رسمي پرانستې مراسمو کې ګډون وکړي ولسمشر غنی به تر دې وروسته د امریکې نیویارک ښار ته ځي هغه به هلته د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه اخلي رویټرز خبري اژانس لیکلي چې هغه به د راتلونکي پنجشنبې یا زیارت په ورځ د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات وکړي د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د خپل امریکایي سیال جنرال مایک ماسټر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي د ملي امنیت شورا په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو چارواکو د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي وروسته د رامسته شو بدلونونو اغیزو او همکارۍ او تړونونو د عملي کېدو په برخه کې د پرمختګونو په اړه خبرې کړي دي د ملي امنیت شورا په یو بل خبر پاڼه کې ویلي چې حنیف اتمر پرون په کابل کې د هند له سفیر منپریت ووهرا سره د دواړو هیوادونو د امنیتي او اقتصادي همکارۍ او دوام او پراختیا په حق له هم خبرې وکړي تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د فلسطین وسلوال ډله حماس وایي د مخالف فتح ګوند سره خبرو کولو ته سلا شوې ده. د دې خبرو مقصد د دواړو ډلو ترمن د اوږده خونړي بحران ختمول دي. نن د سپتمبر په 18 تاریخ حماس ویل پر دې هم راضي شوه چې د غزه ادارې کمیټه ختمې کړي ملي انتخاباتو کې او د بیا پخلاینې حکومت اجازه ورکړي چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې حکومتداري په مخ یوسي. فتح ګوند د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس په مشرۍ د فلسطین هغه سیمه په کنټرول کې لري چې نړیوال یې ملاتړ دي. دوی په 2001 کال کې د غزې پر سر د حماس ډلې سره جنګ وکړو، خو وی نه شو کړلی چې دغه سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي. په عراق کې امنیتي چارواکي وایي د سپتمبر په 14 تاریخ په کرکوک ښار کې د شرابو دوکانونو سره نږدې شوې چاودنه کې درې کسان وژل شوي او 9 زخمیان شوي دي. بلخوا د عراق پوځوي حکومتي ځواکونو د قبایلي جنګیالیو سره په شریکه له داعش وسلوالې ډلې څخه د شام سرحد سره نږدې یو ښارګوټی نیولی دی. د دې کاروانو په مخ وړونکي د ګډو عملیاتو مرکز د سپتمبر په 14 تاریخ په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د معدنونو لرونکي سیمه اکاشات یې په خپل کنټرول کې راوسته ده. او د امریکې په سرکار واشنگتن کې د ولسمشر ډونالد ترامپ په ملاتړ او مخالفت کې مظاهرې شوې. پرون دې مظاهرو کې له تمې خلاف کمو خلکو برخه واخیسته. د ترامپ په ملاتړ راوتي خلک په سلګونو و. بلخوا ځینو مظاهرچیانو د وایټ هاوس مخې ته په مظاهره کې له ولسمشر ترامپ وغوښتل چې د امریکې په ټاکنو کې د لاسوهنې تورونو له کبله دې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خلاف سخت ګامونه واخلي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د بشیر غواخ نو اوریدل په روانه غړې کې کرا سره وي. نو په دغه موضوعاتو به تفصیل واوري. نن په لاهور کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نااهله کېدل وروسته خالی شوی د قومي اسمبلی په چوکۍ انتخابات کېږي چې په کې د نوموړي میرمن کلثوم نواز هم کاندید ده. د اورګزو ماموزو قبیله ځوانان وایي د کلون راهیس د بیکوري ژوند کوي، خو حکومتي مرستې هم بند شوې او واپسی هم نکېږي.
پښتون خو تقریبا اته میاشتې وشوې چې د موږ قوم موزی باندې بند دی. نو دو خلکو ته د فورا زر تر زره چې کوم مراحت ولوي دو اده ورته حال کړلی شي.
په پاکستان کې اوس هم یو شمیر ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه په نوو نومونو فعالیتونه کوي. د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې چارواکي سوایي
چې کوم ځای کې داسې د مذهب استعمالي کې دی او غلط کار ته پاره او هغه موږ خلکو ته ښکاره کو چې دا وګوره چې دا خلکو سوچ له موږ شکست په سوچ باندې ور.
یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز رپورټونه لرو او په دویمه نیمایي کې درته اول پرګنې خبرونه وړاندې کوو. ورپسې د نیمې نړۍ غږ خبرونه کې به په سواد کې د خویندو جرګې د مشرې خبرې واوري.
داسې فیصلو دله چې یو فارم کړی وو چې هغه په میل جرګه کې شوي وي او هغه سراسر غلطي وي. لیټر آن ما ډیسایډ کړ چې موږ خپل یو پلیټفارم جوړول پکار دي چې په هغه کې موږ خپلې فیصلې کوو.
د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم اوریدل، د پاکستان د کورونو چارو وزیر احسان اقبال ویلي دي چې د دې هیواد په آئین کې د هرې ادارې لپاره حدود مقرر کړل شوي دي، خو داسې ښکاري چې ځینې ادارې د دغو حدونو نه اوزي او د پارلیمان حیثیت ختمول غواړي. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله راکوي.
د خالی پورس په لاهور کې د مسلم لیگ ځنې نور غړو سره یوې غړي خبري غونډه ته احسان اقبال وویل چې د پاکستان پارلیمان کوم یتیم خانه نه بلکې د شل کروڑ اولس استاز اداره ده او آئین او قانون هم د دغه پارلیمان څخه وجود مومي. نوموړي وینا وا چې مطبوعاتو کې داسې خبرونه مخې ته روان دي چې ځنې اثر لرونکو خلک د احتساب په قامي ادارې یعنی فشار اچوي چې د هدیبیا پیپر مل کیس پر ضد اپیل کوي او کنه. د احسان اقبال په وینا کې 15-14 کاله پخوانی مقدمه پرانستلو روایت واچول شو نو په ملک کې به انتشار پیدا کیږي. نوموړي په خبري غونډه کې دا واضح نه کړل چې کوم اثر لرونکي خلک یا اداره په نیب د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد مقدمه درج کولو لپاره فشار راوړي، خو وینا یې وه چې په دې ټولو معاملو به قومي اسمبلۍ کې بحث سره سره پارلماني لیډرانو سره به په هم مشاورت کوي. په لاهور کې دفاعي او سیاسي چارو نظر لرونکي حسن عسکري د نوموړي بیان په حق لوایي،
دا
بیان په بنیادی توګه د مسلم لیگ نون د مشروالۍ پالیسی ښایي، او په خاص توګه هغه کسانو چې نواز شریف ته ډیر نږدې دي او دوی یو کمپاین شروع کړی د عدالتونو او پوست پر ضد، او په دې بیان کې اشاره هم د پوست طرف ته ده. نو دا قسمه تورونو د لارې دوی دا ویل غواړي چې نواز شریف خو بې قصوره دی، خو پر ضد یې سازش روان دی. خو دا د افسوس وړ خبره ده که حکومت د ادارو پر ضد کمپاین چلول شروع کړي نو نتیجې به یې ښه نه وي. په کراچۍ او بلوچستان کې د امنیت وضع په حق له احسن اقبال وویل چې په تیرو وختونو کې په کراچۍ کې ډیره بد امنی وه، خو اوس پکې حالات ډیر ښه شوي دي. هدفي وژنو، بتا اخستو او ترهګرۍ په پیښو کې د 2013 راهسې 80-90% پورې کمی راغلی دی. دې ترڅنګ بلوچستان نن په قومي بهیر کې شاملېږي او د اربونو روپو ترقیاتي منصوبې پکې روانې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا د سپریم کورټ لخوا نواز شریف د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د نااهله ګرځولو نه پس د نوموړي په نوم د لاهور د قومي اسمبلۍ حلقه ان یو سل شل باندې د وټونو اچولو سلسله نن شروع شوې ده. په دغه لړ کې څه انتظامات شوي دي او د کومو امیدوارانو ترمنځ مقابله کیږي، په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال سره ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن له دفتر جاری شوی بیان کې ویل شوی چې نن د اتوار په ورځ د نواز شریف د نااهلۍ وروسته خالی شوی چوکۍ ان اے یو سل شل لاهور باندې د سهار 8 بجو نه اوټونه اچول شروع شوي چې تر د ماښام د 5 بجو پورې به روان وي. د الیکشن کمیشن په وینا چې په دې حلقه کې 3,21,000 رجسټر اوټونه دي او د دې لپاره 220 پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوي او په دې کې 9.5 پولینګ سټېشنو باندې پازمي اختنه توګه بایومیټرک مشین کارول کیږي. د بیان تر مخه د دې اوټونو په پورم نه توګه سرته رسولو لپاره د پولینګ سټېشنونو دننه او بهر امنیتي ګامونه پورته کړی شوي او 1,500 د پوز ځوانان ځای پځای کړی شوي. د الیکشن کمیشن د بیان سره سم په دې حلقه باندې ټول 40 امیدواران برخه اخلي چې پکې د نواز شریف میرمن کلثوم نواز، د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا، د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا فیصل میر، او د پاکستان تحریک انصاف لخوا ډاکټر یاسمین راشد اهم امیدواران دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د اورګزو ایجنسی د ماموزو قبیلې د ځوانانو کمیټې په حکومتي چارواکو غږ کړی چې د دوی د کډوالو د ستنولو وعده پوره کړي. د دوی په خبره له 2010 کال راهیسې په خیبر پختونخوا او ځینو نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي، خو حکومت یې د ستنولو وعده نه عملي کوي او دا دوی دا هم زیاته کړې ده چې د کډوالو سره یې مرستې بندې شوې دي. بلخوا چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د دې ستونزې حل راوباسي. طارق اورګزی مو په نور حال خبروي.
په کوهاټ کې میش د مموزو قبیلې د ځوانانو کمیټې یو مشر حلیم اورګزی وای حکومت ورسره سوزل واده وکړه چې دوی به خپل سیمو ته ستنوي، خو تر اوسه دغه واده عملي نشوه.
یعنی خیل کم دی، خیل کم دی، هغه ملکانو ته کم دستخط کړی سره دا داسې دي کم شرایطي هغه شرایط ورته زمونږ مشرانو منلي دي. مونږه سکیورټي فورسز ولا سره مطلب میټینګ شوی دي، مونږه پولیټیکل ایجنټ سره میټینګ شوی دي. د دې په باوجود هم کمی واده کړی ته تاسو به واپس کیږو نن د سبا دا
شکار بلال انصاف یو او بل خور باندے رشن بند شوی دے
رشن خو تقریباً باندھے تھوڑا کلیئر شو چیئر تو سب سی کی سی مسئلہ بھی گورنمنٹ پرابلم پتہ نشتا دے نو دو خلکو ته دې فوراً زر تر زره چې کوم مراحت ملي وي دو آدور ته حال کړلی شي.
قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې یو مشر عادل ظهور وای د ماموزو خلکو د ستنېدو په فارم دستخطونه کړي دي، نو ځکه ور باندې رشن بند شوی دی. عادل ظهور وای کله چې د ستنېدو په فارم څوک دستخط وکړي نو شپږو میاشتو پس د هغه رشن په خپله بند شي، او زیاتوي چې په دې اړه له متعلقه ادارو سره خبرې شوې دي او ډیزر بورډ ته رشن یو ځل بیا خلاص کړی شي. عادل ظهور دا هم وای د ماموزو قبیلې خلکو ستنېدنه به خپلو سیمو ډېر زر وشي. خیبر اوکور میں سرا پپولا ماموزو سیما دبرا اورگزو په حدودو کې راځي چرته کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات په 2010 کال کې تر شروع کې دورستا ځای خلکو خپل کورنا پریخې دي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورته یو بل رپورټ ته. پاکستان په دې هیواد کې 15 سخت دریځې ډلې ناقانونه ګرځولې دي، خو مشال ریډیو څېړلې دي چې په دوی کې 10 اوس هم په انټرنیټ فعال دي. پاکستانی چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې مخه یې ونیسي، خو ځینې څېړونکي بیا وایي چې تر څو د ترهګرو پر ضد یو شان کاروي ونشي تر هغې به دا ستونزه دوام لري. دا ډلې څنګه په ټولنیزو رسنیو خپل فعالیتونه کوي؟ تفصیل د بشیر گواخ رپورٹ کے ورو.
میرا نام نورین ہے اور میں حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر کا نام عبد الجبار ہے جو کہ
دا سندھ صوبے لیاقت طبی پہنتن دا طب زدکون کی نورین لغاری دا چی 13 اپریل کی دا سلور و نور و مشکوک و سوال سرا پا لاہور کی ونیول شوا. دې د پاکستانی پوز لخوا خبرې شوې ویډیو کې او روسه خبرلان ته ویل داعش هغه د فیسبوک له لارې د ځان ملګري او د ځانمرګي برید لپاره غوره کړې وه. د نورین سره شوې پیښې پاکستان کې پر ټولنیزو مطبوعاتو د وسلوالو ډلو د شتون او تبلیغاتو په اړه اندېښنې راپورته کړې. دلته پر ټولنیزو مطبوعاتو د نظر ساتلو لپاره تیر کال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا قانون جوړ شو. خو د مشال ریډیو څېړنې ښیي چې پاکستان کې د 15 ناقانونه ګرځول شوو ډلو څخه 10 پر ټولنیزو مطبوعاتو خپل فعالیت جاري ساتلی. کله چې کومه ډله غیر قانوني اعلان شي، نو د نورو پابندیانو تر څنګ د هغوی بانکي حسابونه بند شي او پر غړو یې د سفرونو بندیز ولګي. د ترګرۍ مخنیوي لپاره قامی ادارې ناکټا مشر احسان غنی وایي په یوې داسې پالیسۍ کار کوي چې له مخې پر انټرنیټ او ټولنه کې د سخت دریځۍ مخنیوی وشي.
زه پرسنلی په بیننګ زیات د کاونټرنګ په طرف یم چې کوم ځای کې داسې د مذهب استعمالي کې دی او غلط کار د پاره او هغه مونږ خلکو ته ښکاره کړو چې دا وګوره، نو په هغه باندې مونږ کار شروع کړی دی چې دا خلکو سوچ لمون شکست په سوچ باندې ورک.
خو پاکستان د انټرنیټ چاڼول هم مهم بللی. دوه میاشتې مخکې د کورنو چارو وزارت په یو رپورټ کې ویل چې 45 ویبسایټونه او 15 فیسبوک پاڼې یې د مذهب د غلط استعمال په تور بندي کړي دي. د فیسبوک خبرو کړو شمیرو تر مخه اسلام آباد تیر کال له فیسبوک څخه د 401 کاروونکو په اړه معلومات غوښتي وو. د بشري حقوقو ادارې او ځینې سیاستوال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا پر قانون نیوکه کوي چې دا حکومت سم نه کاری. په سینټ کې د ټیلی کمیونیکیشن کمیټې مشر شای سید وای دوی په دې اړه له حکومت بیا بیا غوښتنه کړې چې دا قانون دی د خپل مخالفینو په ځای د سخت دریځو ډلو د تبلیغاتو مخنیوي لپاره وکاري. د وسلوال لخوا تر ټولو ډیر کارودونکي ټولنیز ویب سایټونه فیسبوک او ټویټر دي، خو مخکې تر دې چې د دوی مواد دې ویب سایټونو ته لاړ شي د پیغام رسوونکو لارو څخه غوښل کیږي. تر بندیز لاندې ډلو کې تحریک طالبان پاکستان هم شامل دي چې لا هم پر انټرنیټ فعالیت لري. دوی تازه د ښځو لپاره یو انټرنیټي مجله هم پیل کړې ده. د ټیلی کمیونیکیشن نړیوال ادارې د 2014 کال شمیرې ښیي چې پاکستان کې 48% خلک انټرنیټ کاروي چې ډېر شمیرې ځوانان دي. کراچۍ کې د ډیجیټل رائټس په نامه ادارې مشره نگهداد وایي وسلوال له دې شمیرو او ټولنیزو مطبوعاتو سره د خلکو لمینې ښه خبر دی.
سخت لمونږ څخه هم انټرنیټ ډېر او ښه استعمالوي. دوی انټرنیټ د پیسو پیدا کولو او ځوانان د ځان سره ملګري کولو لپاره په ډېره چالاکۍ کاروي.
وسلوالو ډلو سره یو ځای کېدونکي ډېر ځوانان بېروزګاره وي. د پاکستان پالیسی اصلاحاتو اداره په خپل رپورټ کې وایي چې 2014 کال کې د بېروزګاره خلکو شمیر 15.3 میلیونه وو چې ډېر ځوانان دي. د ترګری مخنیوي لپاره قومي ادارې ناکټا په نړیواله کچا ترګرا ګرځول شوی. جماعت داوه ډلې په شمول څلور ادارې تر څاړ لاندې خودلی، خو ځینو ډلو په بدل نامه خپل فعالیتونه جاري ساتلي. ولخوا د جماعت داوه مشر حفیظ سعید چې امریکایي د نیول لپاره یو میلیون ډالر انعام هم یې کې، د روسیې کې پر خپل کور نظر بند شو خو ونه نیول شو. د جماعت داوه غړي لا هم خپلې جلسې کوي.
عہد وفا سے تجدید کرے گا، لاکھوں جوانوں سے ہاتھ کھڑے کرے گا۔
د امنیتی چارو پو پروفیسر حسن عسکری وای پاکستان په 2015 کال کې د ترګرۍ مخنیوي لپاره اعلان کړی قومي اکشن پلان تر مخه باید په خپل وادي عمل کول سره د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایی کړی وی، خو دغه په وینا دوی د ځینو پالیسیانو او مجبورینو له وجې داسې نه دی کړی.
پاکستان د سختو امنیتی چیلنجونو سره مخ دی. د ته په پام سره امنیتی ادارې مجبور دي چې خپل هدفونه ډېر په پام انتخاب کړي، ځکه یې ځینې وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان ځپلې او ځینې نورې پاتې دي.
پر ټولنیزو مطبوعاتو کې خلک کولی شي ځینې اکاونټونه او پاڼې د تشدد خپرولو په بنیاد رپورټ کړي. که د ټولنیزو مطبوعاتو اداره یې مناسبه وګڼي نو دغسې اکاونټونه او پاڼې بندولی شي.
بلخوا اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو ته په هغو ډلو د نظر ساتلو یو نظام جوړول پکار دي چې تر بندیز باوجود په نورو نوو نومونو خپل زاړه فعالیتونه ترسره کوي. د ورځپاڼې په وینا چې په دې هیواد کې داسې یو شمېر ډلې دي چې چارواکو پې ځان غلی کړی دی. د دې لیکنې مهمه برخه له فرخنده صدا ورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي په پاکستان کې داسې تنظیمونه او ډلې کار کوي چې پرې بندیزونه لګېدلي دي، خو دوی بیا په نورو نومونو او د نورو مشرانو لاندې هم هغه خپل کارونه پر مخ وړي. اداریه لیکي داسې د نړۍ په نورو سیمو کې هم شته، خو دا خبره چې ځینې ناقانونه ګرځول شوې ډلې په نورو نومونو بیا خپل فعالیتونه پر مخ وړي په پاکستان کې یو اوږد تاریخ لري. ځینې ډلې داسې هم دي چې یوازې نوم بدل کړي، نور مشران او کار یې هم هغه زوړ وي، خو نوم یوازې په تور کې د شاملېدو له وجې بدل کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اسحاق ډار د تیر زیارت پورس په سینټ کې ویلي وو دا د صوبو ذمہواري هم جوړیږي چې تر بندیز لاندې په ډلو نظر وساتي. اداریه لیکي د دې خبرې ثبوتونه هم شته چې ولې د دغو ډلو په اړه تفصیل نه ورکول کیږي، او دا یو ښکاره خبره ده چې په پاکستان کې تر بندیز لاندې ډلې په نورو نومونو فعال دي. ځینې داسې تنظیمونه اوس په سیاسي هلو ځلو کې هم برخه لري، او دوی غواړي چې د یوې سیاسي ډلې په توګه مخکې راشي، او حتی چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې هم برخه ولري. په موجوده وخت کې هم داسې تنظیمونه شته چې په دې هڅو کې په ډاګه بوختي او غواړي چې د یو سیاسي ګوند په توګه ومنل شي. انتظامیه او چارواکي هم خبر دي، خو ټول بیا پر دې چوپه خوله دي. ورځپاڼه دا هم لیکي باید پر دې موضوع بحث وشي چې څنګه ټولنه د داسې تنظیمونو او ډلو نه خوندي وساتل شي، او څنګه دغه د تل لپاره له منځه یوړل شي، ځکه چې د دغو ډلو خورېدل په نورو نومونو ښکاره کېدل او اوس په سیاسي هلو ځلو کې د دوی برخه لرل به ټولنې ته سخت زیان ورسوي.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته هیڅ حق نشته چې د توهین عدالت په کیس کې ورته د گرفتاری ورنټ جاری کړي. دا خبره عمران خان تر هغې وروسته خبریالانو ته کړې چې الیکشن کمیشن د توهین عدالت او کمیشن ته د نه حاضرېدو په کیس کې هغه ته د گرفتاری قابل ضمانت ورنټ جاری کړي. په داسې حال کې چې راتلونکي کال کې عام انتخابات کېدونکي دي، دا ګام به د عمران خان د سیاسي مستقبل لپاره څه معنی ولري؟
عمران خان وایي د عدالت هیڅ توهین یې نه دی کړی، او ویلي دي چې د پاکستان الیکشن کمیشن عدالتي حیثیت نه لري چې ورته د توهین نوټیس جاری کوي. خو د قانوني چارو کارپو لطیف افریدی وایي انتخاباتي کمیشن د ورکړل شو قانوني اختیاراتو لاندې عمران خان ته نوټیس جاری کړي.
بظاهر خو دا یو انتظامی اداره ښکاري، لیکن قانون د تا اختیار ورکړی دی، او دا اختیار چې د حکم سوکنه مانی نو په دغه صورت کې واغوی دا محسوسه کی چې دا زمونږ توهین کوي. په پاره کې د الیکشن کمیشن اف پاکستان سره د توهین عدالت اختیار قانون ورکړی دی. عمران خان ته کوم نوټس جاری شوی دی؟ دا هغه اختیاراتو لاندې هغه ته نوټس ورکړی شوی په دې کې خیر قانوني څه نشته. دا بالکل غلطه خبره ده.
دا په داسې حال کې ده چې په 2013 کال کې په پاکستان کې عام انتخابات کېدونکي دي او ځینې څارونکي اندازه لګوي چې کېدی شي عمران خان کافي چوکۍ ترلاسه کړي. پښتنه دا ده چې آیا دا قسمه کاروایانې خو به د عمران خان په سیاسي هلو ځلو څه اثر خو نه کړي. په پېښور پوهنتون کې د مطالعه پاکستان د څانګې مشر ډاکټر فخرالاسلام وایي عمران خان یو مقبول لیډر دی او فکر نه کوي چې داسې احکاماتو سره به په سیاسي مستقبل څه اثر وشي.
موږ په پاکستان په سیاسي تاریخ کې کتلي دي چې ډېر لوی لوی سیاسي لیډران جیلونو ته اچول شوي دي، کیسونه پې جوړ شوي، خو چې هغوی په عوامو کې مقبول دي هغې بیا خپل الیکشن کې خبر عمران خان تاریخ سیاسی مستقبل و اس نقصان
عمران خان پر الیکشن کمیشن تھوڑ لگوی چې یو بے طرف ادارہ نه ده بلکه د واکمن ګوند پلوی کوي. خو ډاکټر فخرالاسلام دا دغه شخصی فکر بولی او وای
الیکشن کمیشن کم تورونه لګولی دي نو دا بس یو سیاسی بیان بازی ده. هغه د دې دا یو امپریشن ورکړي چې چونکه دا الیکشن کمیشن د نواز شریف په وخت کې جوړ شوی و نو داغه دا شک دی چې دا کېدی شي دا زما خلاف وي. خو دا داغه یو سوچ دی، دې سوچ کې تر څو پورې موږ سره ثبوت په لاس نه نشي، دا صرف داغه یو ذاتی سوچ وي.
د پاکستان الیکشن کمیشن عمران خان ته د روانې میاشتې تر 25 تاریخ پورې د 1,00,000 روپو ضمانت جمع کولو ویلی دی. لطیف آفریدی د قانوني طریقې کار پاړه وای چې په وخت د ضمانت په جمع کولو سره به عمران خان ځان له گرفتاری بچ کړي. خو کچره الیکشن کمیشن دغه خلاف ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړي نو عمران خان خای له مشکل سره مخامخ شي چې یوازې دغه ادارې له مقدمې خلاصولی شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلی چې د عمران خان د گرفتاری حکم یې ځکه کړی چې نوموړي ته د ستمبر 14 د توهینې عدالت په کیس کې د کمیشن مخکې د پیښې ویلو خو هغه حاضر نشو. نوموړي ته تر دې مخکې هم د جنوري پر 24 د کمیشن په اړه د ناسمو ټکو استعمال په لړ کې د توهین نوټس ورکړل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو افغانستان ته ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو دفتر د یو خصوصي خونځي سره یو تړون لاسلیک کړی دی چې لمخې به یې 300 ځوانان چې بې وسی د 3 کلونو لپاره ورته مفت تعلیم ورکول کیږي او تر څنګ به یې 150 نورو یتیمانو ماشومانو ته له شروع کېدو نه تر ختمولو پورې نغد انعامونه او مالی مرستې هم ورکول کیږي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
سره له دې چې په ننګرهار کې سباندې 900 سرکاري تعلیمي ادارې موجودې دي خو تر څنګ یې خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه هم په فعالیت بوختي چې په زرګونو ماشومان او ځوانان پکې د پیس په مقابل کې زده کړې کوي. خو یو شمېر خصوصي تعلیمي ادارې بیا د ځوانانو امیریت سره د تړونونو په بنیاد بې وسه ځوانانو او ماشومانو ته په وړیا توګه او یا هم په کم پیس زده کړې ورکوي. په همدې بنیاد په جلال آباد ښار کې د اسمان نړیوال ښوونځي د ځوانانو له امیریت سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې 300 تنه بې وسه ځوانان د 3 کلونو لپاره او 150 تنو یتیمو ماشومانو ته به د 15 کلونو لپاره وړیا زده کړې ورکوي. په همدې اړه د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ځوانانو چارو امیریت د اسمان نړیوال خصوصي ښوونځي سره یو تړون لاسلیک چې 300 تنه بې وزله ځوانانو ته به د 3 کالو لپاره او همداراز 150 تنو نورو ته به د پیل نه تر پایه په وړیا شکل باندې زده کړې ورکول کیږي. موږ کوشش دا دی چې هم د ماشومانو لپاره هم د ځوانانو لپاره چې دغه ډول مشکلات لري، ستونزې لري، هم په ښوونځیو کې هم په انستیتیوتونو او پوهنتونونو کې په وړیا شکل باندې او ځینو ته په مناسبو تخفیفونو سره اسانتیاوې برابرې کړو.
د اسمان نړیوال ښوونځي چلوونکی احسان الله فیضی وایي چې هغه یتیم ماشومان چې د ځوانانو چارو امیریت یې ور وپیژني دوی به د 15 کلونو لپاره د زده کړې تر څنګ هر ماشوم ته په میاشت کې د ښوونځي د لګښتونو لپاره 2000 افغانۍ هم ورکوي.
دیش تنا هغه به وزله یتیمانان روی د تعلیم وس نه لري چې هغه شخصي سکتور کې زده کړو کې دوی ته مونږ د پیل نه تر پایه پورې یعنی 15 کال پورې د خدمت مونږه ورته رایگان ورکو.
د ځوانانو چارو امیر وایي چې دوی تر دې وړاندې هم یو شمېر پوهنتونونو، انسټیټیوټونو او ښوونځیو سره تړونونه لاسلیک کړي چې په سلګونو تنو ځوانانو ته یې په وړیا او یا هم په کم پیس د زده کړو زمینې برابرې کړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني ګړۍ نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د بشیر ګواخنه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر او حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر حسن اقبال وای په ملک کې ځینې ادارې د پارلمنت قانوني بلدستی نه مني. نوموړي پرون اسلام آباد کې خبرلاند ته د سپریم کورټ دغه پریکړې په یادولو سره چې پخوانی وزیر اعظم نور شریف یې له دندې لرې کړ، وویل چې د دوی حکومت خلاف سازشونه روان دي. نن د لاهور په ان یو سلشل هغې حلقې کې رای اچول پیل شوي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف تر نا اهل اعلانېدو وروسته په قومي اسمبلی کې خالی شوی دی. د حکمران مسلم لیگ نوند لخوا د نواز شریف ښځه کلسوم نواز، د تحریک انصاف ډاکټر یاسمین رشید او د پیپلز ګوند فیصل میر مهم امیدواران ګڼل کیږي. قبیلی سیمو کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې یو چارواکي عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته ویل غواړي د اورګزو مموزي قام بې کوره شوي په زرګونو خلک خپل سیمو ته ستانه کړي. د هغه په وینا کېدای شي دا کار تر نومبر پورې پیل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ورځني سفر د ترکمنستان پلازمینې اشقاباد ته رسیدلی دی. د هغه دفتر نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې نوموړی به د ترکمنستان او تاجکستان ولسمشرانو سره په جلا کتنو سربیره د آسیایي لوبو د رسمي پرانیستو په مراسمو کې هم برخه واخلي. تر هغې وروسته به ولسمشر غنی نیویارک ته ځي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به برخه اخلي. د فلسطین وسواله ډله حماس وایي د مخالف فتح ګوند سره خبرو کولو ته سلا شوی. د دې خبرو مقصد د دواړو ډلو ترمنځ د اوږدو او خونړي بحران ختمول دي. په عراق کې امنیتي چارواکي وایي د سپتمبر په 14 تاریخ په کرکوک ښار کې د شرابو دوکانونو سره نږدې شوې چاودنه کې 3 کسان وژل شوي او 9 زخمیان شوي.
د بشیر ګواخ نمو د دې سات د خبرونو لنډیز واورېده. او اوس وخت شوی دی د هفته واری خبرونې پرګنې. دغه خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکاره انیسا اجمل تیاروي.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه. په نننې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبونو خلک د یو بل تهوارونو ته ورځي او کنه، او دوی خپل غم خادې څنګه کوي. په هیواد کې د موجوده نامنې له وجې آیا د دوی په غم خادو او روابطو اغیز پرېوتې دی او که څنګه؟ دا یو شمېر نورې پوښتنې په دې روانه خبرونه کې له کارپوهانو سره څېړو. درسته کې د لوی اختر په ورځ د سیک، هندو او د نورو مذهبونو خلکو مسلمانانو ته د اختر مبارکي ورکړي. زیاتره د اختر مبارکي ورکولو لپاره د خپلو ملګرو اجرو او کورونو ته ولاړل، او ځینو یې په ټولنیز میډیا لکه فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام باندې هم د اختر مبارکي او ښه پیغامونه ولیکل. د اقلیتونو په وینا نه یوازې دوی د مسلمانانو مذهبي او کلتوري تهوارونو ته ورسي، بلکې مسلمانان هم د دوی پای کې برخه اخلي. په سواد کې د اقلیتونو د حقونو مبارز او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا په دې اړه وایي:
اختر چې دی نو دا مونږ هم د خپلو مسلمانانو ورونو سره شریکه منو، یو ځای منه مونږ هغو تېرو ګېټونو ته مبارکولو ځو. او په کلي کې هم دا زنده حالات چې مونږ ټول خپل ملګري څونه یاران دوستان چې
هغه ته ورالو هغه سره مبارکانې وکړې تاسې مونږ تم نه هغه راځي په هر غم فاده په دا کې مونږ سره برابر زموږ د مسلمانانو شریک وي پتن دې پورې زموږ مسلمانانو چې کوم د ګډ یا چیلې غوښه نغې وکړي دا حلال کړي هغه مونږ ته باقاعده مونږ ته سم راکوي په دې اختر په دې موقع خوشاله په دې موقع باندې تر څه دې د ساک د کومېلې چې زموږ په اصل عبدال کې هلته کې مونږ نه وو څنګه ګورنانک پرده چې دې هغه مونږ یو اختر په شکل کې منو نو هغه په دغه په موقع باندې مونږ څنګه مسلمانانو لپاره ټلیفون باندې دا باندې مبارکې نه راکوي او باقاعده مونږ سره په دې کې شریک کوم وي په دې فنکشن کې.
امرجیت ملوترا وای چې پخترونو دغه سي نورو کلتوري او مذهبي مراسمو کې د بیلابلو مذهبونو خلکو لیوبل سره شریکې دلبا په پاکستان کې د عدم برداشت مسأله تر ډیره ختم کړي او د پدې سیمې سولې او ثبات کې مهم رول ولوبوي.
معاشرے کے دائیں سلسلہ روانہ دا لگنن نے چشل کا نمک کی کم امین واغنن لگا کم ادا خبیاں لکم کا دیوبل زور ازو دا خپل یو بل غم خادی کو لا غو سره کا سپا سکو نو دے سره بدای چ زمین کم دغه چ دے راتلون کے نسل غبا خم سی زیو کا ادا تم مے کا پارا زمین قوم دا دغه غلا پارا بهتره دا پارا دا ملي بهترین سوچ او خبر غلی چر مونږه جاری ساتو او زو دا کوم یو مېر لرم چې څنګه زمون مسلمانانو مونږ سره دا کې مونږ سره با زمون دا کوم نن مسلم پاکستان جديدا بم دا سره برابر برابر فارم دا کې شریپی.
په خیبر پختونخوا کې د سیک ټولنې مشر چرنجیت سنگ بیا وایي که څه هم د دې 13 لوی اختر په ورځ د سیکانو یو مذهبي تهوار هم په سن عبدال کې کېدو خو دوی خپلو مسلمانانو ملګرو ته د اختر مبارکي ورکړې او له هغې سره په خوشحالو کې یو ځای شول.
په دې ورځو باندې چې د اختر کمې درې ورځې وي لکه په 2-3-4 سپتمبر باندې اوس اختر دی مونږ چې څومره سیک کمیونټي راغونډ یو اول خو دا کوشش کوو زمونږ سره کورونو سره دکانونو سره خوا په خوا چې څومره هم زمونږ مسلمانانو وروڼه دي هغې له مبارکي له ورځو او سره کوشش دا هم کوو که چېرته وس مرسي زمونږ ځان سره د ډالۍ هم یوسو ولا مټیان هم یوسو چې دا کوم ملک دی پاکستان چې په دې کې مونږ ټول خوشحاله او آباد ولي چې یو بې شکه مذهبونه زمونږ بیل بیل دي خو زمونږ چې کومه پښتوولي ده کوم زمونږ د وطن هغه مېلمستیا ده هغه د ټولو یو ده په دې وجه مونږ اول ټولو له ورځو هغې نه بعد په سرمدال کې مونږ درې ورځې د خپل ختم پروګرام کوو او هغه ختم چې کوم دی هغه هم زمونږ د سینې هغې کې هم زمونږ ټول ملک د خلکو اوسېدونکو دپاره د امن او د سلامتي دعاګانې کېږي او مونږ دلته ډېر په ښه طریقې سره دا ورځ مانځو.
چرنجیت سنگ په حسن عبدال کې د خپل مذهبي تهوار پاړه سیاتولو سره وویل هر کال کوشش کوي چې د اختر د رخصتیانو پر مهال خپل دا مذهبي تهوار ولمانسي چې دا شان په سړکونو د ګڼې ګوڼې مخنیوي وکړي.
موږ خو کوشش دا کړی دی چې موږ هم د اختر چټیانو کې هم دا پروګرام وکړو او بیا موږ دا هم کوشش کوو چې یاره زموږ د وجې نه زموږ مسلمانانو وروڼو ته چې دا غي اختر دی هغې ته بس تکلیف جوړ نه شي لاره بنده نه شي هغې ته سر مصیبت جوړ نه شي ولې چې په پنجاب صاحب گردوارا چې کومه ده دا په محکمه اوقاف سره ده هغه چې دومره سیکان راغونډېږي نو هغې به بیا لاره هم بندوي او هغه به هم د دې خیال هم ساتو چې یاره چاته تکلیف میلاو نه شي.
د اگست میاشتې په لومړیو ورځو کې د هندوانو او سیکانو د رکشا بندن رسم وشو چې په کې ځینو مسلمانانو هم غیر مسلمو ته د خوندیتوب تار یا رکشا بندن د ډالۍ په توګه ورکړ. د بشري حقونو مبارزه شاهده شاه چې په رکشا بندن دود کې یې برخه اغستې وه وایي چې په پاکستاني ټولنه کې د انصاف یقیني کولو او تقسیم ختمولو لپاره د هرې عقیدې مذهب او رائے احترام ضروري دی.
پاکستان کے ایکسٹریمزم ابھی نسل مسلم اور نان مسلم کے جیسی خوف شاندار راغلو یوس نو هغه چې موږ یوبل سلیبریشن دی او دې که زما چې اختر وي نو ما ته ټول مسلم فرینډز او مبارکان سره سي هغه چې نان مسلم فرینډز او ما ته هم هغه شاندار راغلو راسي او مبارکان
ام په عید کې ام په رمضان کې نو هغه شان چې هغه رکشا بند دي نو دا به سره سره د پریټ کوم چې هولي دی یا دیوالی دی نو هغه ماته انویټیشن راوځي چې څلور ترجمه نو خبر پختل پاتې او صفه دا شي لکه یو پوزېټیو دی د کې روان دي دا ملک چې څنګه د مسلم دی هغه شان دي نو مسلم قوم دی
په پیښور کې بلدیاتی کونسلر او د اقلیتونو د حقونو مبارز رادیش سنگ ټونی وایي د رستیو کې د امنیتي وضع خرابېدو له وجې د بېلابېلو مذهبونو خلکو کې ویره پیدا شوې چې له وجې هغې د یو بل پروګرامونو ته ډېر نشي ورتللې. نوموړی زیاتوي
بالکل نفری دی مطلب لگ دے سے کم زمونگا مرگری دی پہ جنرو دی نو زمونگا آتیا زانسرا اگئی دنکو اگئی زانسرا ملمکو نو اگئی مونسرا شامل کی دی او شکر دے چې څوک هم شامل شوی دی نو ډېر په خوشحالۍ تللی دی نو چې کلم دا 2004-05 چې دا دهشتګردي چې کوم دا دلته شدت راغلی ده پاکستان نو هغې نه پس چې کوم دی نو دلته چې کوم زمونږ چې کوم خلک پېژندو ملګري وي نو مونږ هغه ځان سره دن نه وړو نور خلک وو باندې چې کوم دی نو هغه رنګ بیا پابندي وي که نه هغوی بیا هغوی دسې بیا نه شي راتلی شامل کېدی نه شي هغوی غریبانان هم دغه غړي که نه حسرت چې مونږ هم لاړ شو د دوی دا رسم و رواج وګورو او دوی چې کوم دی نو دننه ګوردواره وګورو هغه وګورو چې دوی څنګه عبادت کوي نو بس د هغې غریبانو هم دغه سب پاتې شي چې هغوی چې بلدا یې چې چونکې هغه سیکورټي معاملات دي نو بیا مونږ هم چې کوم دی چې بهر نه خلک نه پېژندو نو خلک را ځي نو هغې ته مونږ هغه نه شو کولی که نه نو بس دا وجه ده باقي هغه خلک هم په دې پوهېږي چې حالات داسې جوړ شو.
سواد کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر مهال د بود مذهب او دغسې د سنو نورو مذهبونو آثارو ته زیان رسیدلی. امرجیت ملوترا وایي دوی له 1300 پیړیو راهیسې په سواد کې میشت دي او د خلکو رویه ورسره ډېره ښه ده. نوموړی زیاتوي
فرض کا مونږ د پښتنو دغه ټیک نه وی نو مونږ به دا سوونه کلونو نه زنګ دا پیړۍ را روانې دي لکه درې درې نیم سوه کالو چې زنګ په دې پښتنو کې زمونږ خلک آباد دي روان دي دا سلسله روانه ده زنګ دا څلور پنځمه پیړۍ ده چې مونږ په دې سواد کې اوسېږو نو دا د دې خبرې ثبوت دی. دا پښتانه رونه مونږ سره بالکل مینه کوي مونږ سره تعاون کوي مونږ دا کو مونږ یو بل سره دا برابر شریک یو نو په دې وجه دا ډېر فرض کا داسې نه وی نو مشکل هو بیا دا سیزن تېرو وړیا رګران وه پښتنو ته زه سلام پېښ کوم چې هغه دا
چرنجیت سنگھ هم وایي په پیښور او دغه نورو پښتون میشتو سیمو کې د بیلابیلو مذهبونو خلکو رویه له یو بل سره ډېره ښه ده خو د پاکستان حکومت یې خپل وګړي نه مني چې له وجې دوی له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د رستیو کې د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي شاه فرمان مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی په صوبه کې د اقلیتونو د مسئلو هوارولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي او هڅه کوي چې د اقلیتونو لپاره نور قوانین هم جوړ شي. امرجیت ملوترا وایي باید پښتانه په خپلو کې د تقسیم کېدو پر سر یو موټی شي او د خپلو مسئلو هوارولو لپاره په ګډه غږ پورته کړي.
مونږ مینه پکار ده یو بل سره مینه د یو بل سره تعلق او ورورولي پکار ده چې مونږ لاس مضبوط وي هر ځای هر پښتون ورور وي هر دغه مونږ یو موټی کېده پکار دي مونږ په مختلفو ګروپونو کې تقسیمېده نه دي پکار زما دا دغه خپل ټول پښتنو وروڼه دي په ټوله دنیا کې چې کوم دي زمونږ په خیبر پښتونخوا کې دي ټول دا راوکوم چې مونږ یو موټی شو یو لاس شو مونږ لپاره به دا بهتر وي.
درستیو کې په پاکستان کې د غیر مسلمو پر ضد د تشدد او عدم برداشت غنی پیخري پټ شوې دي خو چرنجیت سنگ وایي چې د میډیا په خاصه توګه د ټولنیزي میډیا له وجې نه یوازې خلک له یو بل سره ډیر نږدې شوي بلکې له یو بل په مسلو او روایتو هم پوه شوي دي.
تاسو ته پته ده چې څومره څومره نن سبا فاسټ میډیا دا او خورونې دي، لکه اوس مشال ریډیو چې دی داسې نور چې زمونږ کم دي، د دې په وجه په خلکو په رویو کې ډېر تبدیلی راغله او خلکو کې شعور رالو، خلک پوه شو چې هر سړي ته خپل مذهبي ازادي ده او ښه په مینه محبت سره یو بل سره ټول خلک ملاویږي. زمونږ ټول چې څومره پاکستان کې اقلیتونه یو که زمونږ مسلمانان وړه دي په طریقې سره خپل وخت تیر کړو، نه زمونږ د وجه نه هغوی ته څه تکلیف ورسي او انشاءالله نه به هغوی نه مونږ ته څه تکلیف راځي.
اقلیتونه وایي چې باید د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې دا شان د بېلابېلو مذهبونو د خلکو ترمنځ د درزونو پیدا کېدو مخه ونیول شي او امنیت ټینګ کړل شي. اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ پرګنې خبرونه. په نننۍ خبرونه کې مو په دې خبرې کولې چې په پاکستان کې د بېلابېلو مذهبونو خلک د یو بل تهوارونو ته ورځي او کنه او دې ته څنګه ګوري. که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضروري را سره شریکه کړې. تر راتلونکي خبرونې پورې در نه ځاني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
تاسو هفتوار خبرونه پرګنې اوریدله چې زموږ همکارا انیسه اجمل یې قربانه وه، او اوس وخت شوه دی د یوې بلې هفتوارې خبرونې د نیمې نړۍ غږ. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي. راځي چې په ګډه واورو
د نیمې نړۍ غږ. د مشال رادیو په اونیزي خبرونه د نیمه نړۍ ژغ کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د پاکستان په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې مېرمنې له مودو راهیسې له خپلو بنیادي او ټولنیز حقونو څخه د محرومۍ په اړه شکایت کوي. په ټولنه کې د مېرمنو لپاره د غوره مقام او د دوی د ژوند ښه کولو لپاره د ښځو په رهبرۍ ځینو ټولنو کار پیل کړی چې په وینا یې د مېرمنو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی دی. ونیز خبرونه د نیمه نړۍ ژغ کې دا ځل د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ټولنې د خویندو جرګې حال درکوو چې څنګه جوړ شو او څه فعالیتونه لري. د خویندو جرګه د خیبر پښتونخوا په سواد کې په 2018 کال کې جوړه شوې، خو عملی پایل او اعلان یې په 2013 کال کې وسو. په سواد کې د ښځو د حقونو د سرغړونې په اړه یو شمېر پیښې رامنځته شوې دي. د دې جرګې جوړونکي او مشره میرمن تبسم عدنان وایي د خویندو جرګې جوړولو هدف یې دا و چې میرمنې هم د پریکړې کولو واک ولري، ځکه دوی د نارینه وو له جرګو څخه مطمئنه نه وي.
دا سی فیصلو دلا کې یو فرم کړی چې هغه په میل جرګه کې شوی او هغه سراسر غلطي او هغه زمونږ په زړه باندې بالکل نه لګي دي، نو حضور هغه ته بالکل دیوال په شانتي هغه فیصله ته ودرې د مولټ اون ما ډیسایډ کړ چې موږ خپل یو پلیټ فارم جوړول پکار دي چې هغه کې موږ خپل فیصله کوو یا خپل مسائل ډیسکس کوو. نو بیا ایز ا چیلنج پیټریارکی چیلنج کول د پاره ما ویل به د خواندو جرګنو ورکو ما غوته دا شو خپل غوښتل چې موږ هم زنانه هم ډیسیژن میکینګ کولای شو، موږ فیصله اغستې شو او موږ د مر صلاحیت شته کله یو امور یم یو خور یم یو لور یم نو یو خزه یم نو زه په کور کې چې کوم فیصله اخلم مداغین علاوه هم زه بهر په دنیا کې هم فیصله سازی کې به شامل دي شم د فیصله کولیشن په ما کې د صلاحیت شته او الحمدلله موږ ثابت هم کړو.
د خویندو جرګې د مهال په پراخه کچه پریکړې کوي. تبسم عدنان وایي دوی د شخصي ستونزو څخه نیولې د ټولنیزو ستونزو تر حل پورې جرګې رابلي چې مېرمنې ورسره لاس او ګریوان وي. دا چې دوی په څه ډول پریکړې کوي نوموړې زیاتوي.
جرګه کې موږ د زنانو په حواله سره هم فیصله کوو، په دې کې د وراثت مسائل هم راځي، په دې کې د قتل کیسونه هم راځي، په دې کې د غیرت په نوم د قتل کیسونه هم راځي چې هغه کې اوس نوی ټرند شروع شوی چې ماشومانو له زهر ورکې ځینه کوله او بیا وایي چې دوی خودکشي کړي ده. نو موږ هغه ځای کیسونه هم هینډل کوو. نن سبا د ټرافیکینګ کې باندې کار کړی دی، په ارلی ایج میرج کې موږ باقاعده د نکاح د سرمنی نه جنکۍ راچتی کړي دي چې آ جنکۍ ظلم نه وي، کور والی ظلم نه، خو د چا په دباو کې یا په انفلوئنس کې ودونه کول موږ هغه هم راچتی کړي دي. موږ د دې نه علاوه چې دی نو زموږ د میل جرګه کې پارټیسپیشن هم ده، موږ په هغې کې هم چې دی نو فیصله کوو.
نوموړي زیاتوي د جرګې ټول کارونه په رضاکارانه توګه پر مخ وړل کیږي. د تبسم عدنان په وینا د جرګې غړي ورسره په پریکړه کې مرسته کوي او له فریقینو څخه لواک اخیستو وروسته پریکړه اعلانوي چې بیا یې دواړي خواوې مني.
څومره علاقو ته چې زموږ رسایي شوی دی نو په هغه کې زموږ 1200 پورې زنانو ګروپ جوړ شوی دی. بیا د هر یو علاقې نه زموږ یو یو لیډر د موږ سلیکټ کړی چې هغه زموږ د مین جرګې کراځي او په مین جرګه کې بیا هغه د خپل علاقې نه مسله راوړي. که هلته کې هغې نه سالو نه کړلی شي نو هغه خپلې زموږ علاقې ته راوړي. زموږ په علاقه کې چې دی نو بیا زموږ که مین جرګه چې ده نو هغه د 25 رکن ده، نو هغې کې موږ هغه فیصله ډسکس کوو. بیا موږ دا وکړو چې موږ یو فرق راوغواړو، چا کې چې شکایت وي هغه خو په خپله راشي، خو د چا نه چې شکایت وي هغه فرق موږ راوغواړو. بل بیا موږ هغو نه مکمل اختیار والو چې دوی مونږ چې څه فیصله کوو یا ستاسو لپاره څه خبره کوو تاسو موږ له اختیار راکوئ. د دې خبرې نه تر موږ پرې جن کې الو نو هغه موږ له باقاعده اختیار راکړي. نو خو هم بیا د هغې باوجود هم موږ د میل جرګې په شان کې یو فیصله نه امپوز کوو په هغو باندې. موږ باقاعده د هغو رضامندۍ ته ګورو، د هغو خوشحالۍ ته ګورو چې هغوی په څه کې کمفرټیبل دي. آیا جنې په کور ته پتلو کې کمفرټیبل ده یا نه، د پلار کره کمفرټیبل ده یا د رشتې په نباوهلو کې کمفرټیبل ده او نه که په رشتې نه نباوهلو کې کمفرټیبل ده. یا چې کومه فیصله موږ وکړو نو هغوی بالکل دغه شانتي مني لکه څنګه چې میل جرګه کوي.
نوموړی وایي د دوی جرګه د نارینهو د جرګو په پرتله د هیواد آئین او قانون ته په کتو پریکړه کوي او د میرمنو حقونه تر پښو نه لاندې کوي. د تبسم عدنان په وینا د خویندو جرګې په وار وار د نارینهو د جرګې پریکړې راګرځولې دي.
زمونږ جرګې ریفارم دي، دا موږ سره لایر هم ناست دي، زمونږ په کانسټیټیوشن باندې په کوم قوانین چې زمونږ دي په هغه هم عمل کوو او په هغه حساب سره موږ فیصله کوو. ځکه په میل جرګه کې چې دغه هغه بس یو فیصله په پاو کې لکه سوارو کې موږ د سپوري ایجنسی موږ څو څو سوري راکوږي کړي دي، لکه ټرافیکینګ په کیسز کې موږ څو څو ټرافیک ځنه کوي واپس راوستي دي. ځکه چې هغه خرڅېږي نه هغه باقاعده پښتله مشوره خرڅېږي. داسې نور هم معاملات دي چې هغه موږ باقاعده را واپس کړي دي او د میل جرګه چې دغه هغه له موږ یو شکست تر کړی دی چې تاسو دا فیصله چې دي نو د یو انسان د ماشوم لپاره دا سوټیبل نه دی، دا صحیح نه دی، دا غلط دی.
دا چې په فاټا او خیبر پښتونخوا کې زیات وخت له نارینه سره وي او زیاتره کورنۍ او ټولنیزې پریکړې د دوی په خوښه کیږي، نو په داسې حالاتو کې دغو میرمنو څه ډول د خویندو جرګې جوړولو ته ملا وتړله. تبسم عدنان وایي د خویندو جرګې جوړولو پر وخت له یو شمېر ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شول چې اوس یې هم ګالي.
موږ ډېر مشکلات لیدلې دي. موږ ایون د دې پورې چې آن د ریکارډ په موږ کې دا خبره شوې وه چې د دوی خو سرونه په ډنډو باندې وهل غواړي، دا پته نشته چې د کوم ځای نه غلطې ښځې راغلې دي او دلته کې موږ ته خراب ماحول خوري او بل په موږ باندې لاهور د جامع اشرفیانه په ما باندې فتوا هم لګېدلې وه چې جرګه کلا وهل والی چې دنې دا سراسر فحاشي پھیلا وهي او دوی له مرک په کار دی. دې نه علاوه ما ته ډایرکټ تھریټس هم ملاو شوي تھرو لیکر تھرو ایس ایم ایس. دې نه علاوه ما ته کمیونټي کې چې ما ته کم کیسز راشي، ظاهره خبره ده چې په هغه کې یو پارټي خو بس تاسو خبره اوري برابر بل به خامخا کوشش کوو چې ناراضه نشي، ناراضه پاتې نشي، دا غوی هم د مرزي فیصله وشي خو بعض دفعه غوی ته منظور نه وي. نو هغه سایز نه هم موږ ته بعض دفعه راځي، ځکه د قتل کیس نه راځي او بیا د غیرت په نوم په قتل کیس نه راځي. یا د کوم عمرۍ د ودونو ظاهره ته تاسو په پښتنه معاشره کې یو ناوي د یو نکاح د سرمنۍ نه اوچته کوي او وی زی بوی زی تین دا دغه د پاره غته د شرم خبره وي. نو هغه بیا موږ ته هم کال کوي چې تاسو د دې معاملې نه سایت ته شي، ادروایز تاسو له بخانه وي، تاسو به داو شي، تاسو به داو شي، مړه به یو کو، تاسو جرګه به ختمه کو.
تبسم ادناز بیاتوی که یو خادوی لیو شمیر سون سر مخامخ دی نو بلخواد دا وقت پا تیری دو سر دا دوی دا جرگی دا غرو شمیر زیاد سوی او دا پاکستان لیو شمیر سیمو سخ دوی تا دا ملگرتیا اوراندیزو نکیجی.
جی د کمی زنانه کیس راشی او کمی زنانه لمنگا دلتا که مطلح حل کنو آغا زنانه که دن آغا زمون سرا اوتوماتیکلی پخپل خواهش پاندی زمون سرا دا ملاوی دو کوشش که بلکه زمون دا منبری شی بلکل زمون سرا یو فامی آغا منگا فیل کو اغه ثرو اغه زم سره بالکل منبر هیڅ څه کوي اغه ته یو شاید اغه انټرس شي شاید اغه ته انسپیریشن ملاو شي چونکی مخپل ژوند هم دې ته ډیر زیات تکلیفونه او مصیبتونه چې تیر کړی دی او زه دا اغه نه پخ بیا جوړ ډیسرټ شي نه یم خو ما ځان له یو لار جوړ کړل چې په څه ما تکلیف تیر کو کوس نور دنیا په دې نه تیرې زه دا اغه په اړه څه کولای شم اټلیست کنه ته پاکستان د نورو علاقو نه د نورو خارونو نه زمونږ په ټول سوشل میډیا جیسے فیسبوک ټوئیټر موږ ته میسجز راځي ینګ لکان په کوم شاملې دل غواړي ینګ جنکې په کوم شاملې دل غواړي زنانه په کوم شاملې دل غواړي.
نوموړی وایي لخند کور سره هیڅ حکومتي یا غیر حکومتي اداره مالی مرستې نه کوي بلکې جرګه چې د هر چا په کور کې وي نو هغه د جرګې د غړو او فریقینو خدمت کوي. دا چې د خند کور د شزو په ژوند کې څه ډول بدلون راوستلی دی تبسم عدنان وایي نه یوازې د شزو بلکې د نارینه په ژوند کې هم بدلون راوستلی دی. د نوموړي په وینا پر شزو سربیره اوس نارینه هم دوی ته د ستونزو د حل لپاره رجوع کوي او د دوی پریکړو ته غاړه ږدي.
ډېرې زنانې دي چې هغه خپل آواز نشي پورته کولای په دې وجه نشي پورته کولای چې هغه ته دا یو شرم نه کیږي چې موږ د سړو مینځ له زو موږ الته خبره کوو او بیا بل دا چې موږ ته به زموږ د سړي څه وایي. نو یوازې د ښځو په ژوند کې بدلون نه دی راغلی د نارینه په ژوند کې هم زموږ د جرګې په توګه بدلون راغلی دی. د هغې وجه دا ده چې ښځو زموږ د جرګې ته راځي نو هغه کھل کر راتلی شي څوک ورته ووایي د چا نه واوري چونکې زموږ د نیټورک خوږ شوی دی زموږ نوم هم ډېر خوږ شوی دی د ډیسیزن یو درګشت دی چې هغه د زنانو فیصلې کوي زنانه یې رن کوي نو هغه کھل کر زموږ د جرګې له راځي خپل مسله وایي خپل مسله کھل کر موږ ته ووایي او موږ د هغې د مسلې حل راوباسو. بل دا چې نارینه هم زموږ جرګې ته راځي هغه فیصلې کمی چې هغوی د نارینه په جرګو کې د غیرت لپاره هغې ته ها نه کوي او هغه من نه هغه ډېر دفعه داسې شوي چې هغوی زموږ په جرګه کې منلې ده.
د تبسم عدنان په وینا په راتلونکي کې د جرګې فعالیتونه او دایره نور هم پراخول غواړي او هڅه کوي چې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې دا ډول جرګې جوړې سي او ورسره دا دایره ګاونډیو هیوادونو ته هم وغځي شي. نننی اونیز خبرونه د نیم نړۍ ژغ هم دمرو راتلونکي خبرونه کې به د هغو میرمنو حال درکړو چې د خوند کور سره واسطه سوي او ژوند یې تر یو حده بدلون موندلی دی. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر ستر چشتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
شد سحر نتر ما خاما سړ سومانا ند آرام شین خوبنا بی بشیرینی شیرین دبان پک کا کٹنا را پاسے درد پرات وی دکور کارونا بی بی شیرین بل د پارا شیش بیمارا ستاپ نصیب شیتا وسا سنا بی بی شیرین بی بی شیرین د بان پک کا کٹنا را پاسے درد پرات وی د کور کارونا بی بی شیرین کستڑے بیا ہم بے قدرا دستا کرما بی بی شیرین بی بی شیرین دبان پک کا کٹنا را پاسے درد پرات وی دکور کرنا بی بی شیرین